پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډېر ماشومان تر درملنې لاندې مړه کیږي. تفصیل یې په خپرونه کې لرو. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو له ځانګړي استازي ټام ویست سره یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانیستو ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله نن په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې له ټام ویست سره یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستل کېدو د افغانانو لپاره اړتیا ده او په دې اړه باید خبرې وسي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. د هند په ګجرات ایالت کې د یوه پله د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اجانس په حواله 132 ته لوړ شو. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 160 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و. دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړېدو سره سم تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په فلیپین کې بیا د روسي طوفان له کبله د مړو شمیر 90 ته پورته شوی. د دغه هیواد د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ. تر نیمایي زیات قربانیان د وروستیو سیلابونو او ځمکښویدنې دي چې د جمعې په ورځ ګڼ کلي په جنوبي ټاپو مندوانا کې ویجاړ کړي دي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایراني څنګه راډیو فردا د وفات شوي خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی یې په پټه له شیرازه بهر خاورو ته سپارلی دی. راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټویټر خپور کړی چې سپاهي پاسداران د هغه پلار ته لیږلی دی. رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله 2 اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تیره سه‌شنبه یې مړی تهران ته ولیږدول شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی د هغه له کورنۍ نه وتښتو او نامعلوم لوري ته یې یووړ. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د رضا او د هغه کورنۍ په وړاندې د ایران د رژیم دا ظالمانه اقدام ډیر ناوړه دی. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خپرونه کې. په کابل کې یو شمیر معترضو ښځو یو ځل بیا له طالبانو د کار او تعلیم غوښتنه وکړه. سیف د چلډرن وایي د خوارځواکو افغان ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی. د یو خوارځواکي ماشوم بستر ته ناسته مور وایي
یو کار مې شیدیر کړی دی اوسېش بلې مې نوې یا سر څاڅکی مې نه دی کړی.
د افغانستان د پوځ یو شمیر پخواني لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې روسیا د دوی همکاران استخداموي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمیر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
کندوز کې سپین زر شرکت د پنبې د تولید او پروسس چارې بیا پیل کړي.
او پخته می راولی دی شرکت تا دیر روچ خوشحاله لی دی شرکت تا که اندیوال دا شرکت دیر شا پخته دیر شا نر خیخلی.
او جنوبی کوریا حکومت د هالووین جشن پر محل د سبان دی 1.5 سال کسانو د ملکیدو پر پیشی چیرنه پیل کرد.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې په دې هیله چې پاته ورځ مهم نیکمرغوي. او ریدونکو د سر موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمیر میرمنو نن په یو اعتراضیا غونډه کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي چوکاټ او دغه راز په تعلیمي چارو کې د حق ورکړي او دوی ته د فعالیت اجازه برابر کړي. دغه اعتراضي میرمنو یا دغه معترضو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته وښودل او ادعا وکړه چې دوی له پانتون نه د فراغت اسناد لري خو تر اوسه ورته د کار زمينه نه ده مساعده شوی. دا چې معترض خځو نور څه ویلي ورزو خپل همکار ته چې دا موضوع تعقیب کړي د مهرباني وکړي کچیرته اوریدونکو ته دا وایي چې معترض خځونن په کابل کې چیرته اعتراض کړی وو او څه غوښتنې درلودې. از مو غاغوري خا زه فکر کوم خپل همکار سره موږ هڅه کوو چې په کابل کې د خزو د اعتراض په اړه اړیکه ونیسو، خو غاغ استودیو ته ناراضي زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې د دغه اعتراضونو په اړه زموږ خبريال استودیو ته وصل کی. اوریدونکو بل کیسه هم درته لرو، هغه به وروسته راشي. هغه د ماشومانو د خوندیتوب په اړه باندې د خوندیتوب د نړیوال موسسه یاسف د چلډرن راپور دی او ویلي دی چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه 50% زیاته شوې ده. اوس ورځو بیرته کابل ته، هلته له اعتراضونو تاسو خبره وو، هلته یو ډله ښځو نن اعتراض کړی دی. د طالبانو له حکومت یې د خپل تحصیلي حق د دوام غوښتنه کړې ده او دغه راز غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت باید دوی ته په حکومتي او دولتي د ادارو کې دندې ورکړي. دغو میرمنو خپل تحصیلي اسناد هم رسنیو ته ښودلي دي. همکار مو بیرته استډیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ د دغو اعتراضونو نور جزئیات را سره شریک کړئ.
بل ډیره زیاته مننه. په کابل کې یو شمیر افغان میرمنو او نجونو نن دی اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل د حق غوښتنه وکړه. دغه میرمنو د کابل په شهرینه سیمه کې د خپل تحصیلي اسنادو په خودلو سره له طالبانو غوښتل چې د افغان میرمنو تحصیل کړو ته د کار او همدارز ژوند کولو فرصت برابر کړي. دغه اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو ته پاستول شوی او غوګونو کې ویلي چې طالبانو دغه د اعتراض غونډې مخه نیولې او دوی ته دغه کار د دوام اجازه نه ده ورکړي. موږ د طالبانو د حکومت له وایندویانو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. د دغه معترضه میرمنو شمیر چې لسګونو ته رسېده د کابل د شهرناو پارک سیمه کې راټول شوي وو او نن سهار دغه اعتراض پیل کړی وو. له دې وړاندې تیره ورځ بیا په بدخشان کې هم ورته یوه مسله شوې وه چې د بدخشان پوهنتون ښځینه او محصلانو د هغه څه په وړاندې لاریون کړی و چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کسانو د دوی د برقو د نه درلودلو له امله دوی ته د پوهنتون دننه اجازه نه ورکړي. پرون بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلو چې دا د دوی کار نه دی او دا د بدخشان پوهنتون د ارشاد کمیټې کار و. دغه اعتراضونه په داسې حال کې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي چې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، په میرمنو د کار له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازو تړل کېدل، د حجاب اجباري کول او له محرم پرته دوی ته د سفر اجازه نه ورکول هغه موارد دي چې د طالبان لخوا په افغان میرمنو باندې وضع شوي دي. بلودین صاحب
ډیره مننه. اوریدونکو وام اوریدل چې د کابل په شهرناو پارک کې لسګونه میرمنو یو ځل بیا اعتراض کړی. د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره یې له طالبانو د کار او تحصیل د دوام غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن د دوشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډیری ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي. په راپور کې راغلي که څه هم دوی هیله لرله چې وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د دوی په باور د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې و.
کابل اندرا ګاندی روغتون چیرته چې لسګونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه لورزګانه تر کابله د خپل بچی د درملنې لپاره راغلی. وای ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
سوی ته غزي دی وای نو زی شي دی کول بیا ستو جزی شي دی پر باندې سپېته ده ګېړه و پرڅېده یو کمی شي دی ورکړی دی زی شي بل مې نه وی یا سره سات کمی نه دی ورکړی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارځواکۍ دخته ماشومان شمیر چې د دوی ګرځند د روغتیاي مرکزونو کې بستر شوی وڅلوېخ سلنه زیات شوې ده. پر راپور کې راغلي په جنوري میاشت کې چې په خوارزواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي وو، شمیر یې 2500 تنه وو، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 4200 ماشومانو ته ورسید. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 50% نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره شپږ میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت دی چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بیروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تیرې کړي. دا اداره وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیون افغانانو ته د روغتیا، خوارځواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د دېرش شمېر یې 1.8 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
و هم اوریدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. دا چې د خوارځواکۍ د پیښو د زیاتوالي لاملونه څه دي او له خوارځواکو ماشومانو سره څه وشي، د کورنۍ مسؤلیت څه دی، د همدې موضوع د لا څېړنې لپاره د مهال د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لومړی په دې تم شو چې د خوارځواکۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه څه کېدلی شي.
السلام علیکم تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. د خوارځواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو یې آنی اسباب دي د خوارځواکۍ لاملونه، بلې منځنی دي او درېیم اساسي. چې په آنی اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا هغه سیب پذیره اقشار د ټولنې کې د 50 کلو څخه ښکته ماشومان حامله او شیدې ورکوونکي میندې دي د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په منځنیو لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسؤلیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه چې دا کېدای شي په خوارځواکۍ باندې منتج شي یا د دې لاملونو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو یې جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتماً واورېدئ، د کې ویل شوی چې توقع دا و چې د وړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمېر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. و ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واورېدل چې اکثره میندې وایي چې شیدې نه لري. کله چې میندې مثلا کافي خواړه ونه خوري، شیدې ونه لري، نو طبعاً چې ماشوم به خوارځواکۍ راځي. هغه کورنۍ چې خوارځواکۍ ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارځواکۍ ماشومان، هلته څه وکړي؟ لاندې سپارښتنې مې ورته دي دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن راپور په ارتباط باید دا وایم اگر چې تر کوم ځای چې زه څومره معلومات لرم، په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوی تغذی کچه په افغانستان کې مونږ ته راوخی چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی ښیي. راځم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې هغه خپل خوارځواکي ماشومان له مرګه وژغوري. هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایی موادو د کمښت سره مخامخ دي چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوې. دلته ډېر غلط رسم رواجونه موږ لرو، دا رسم رواجونه باید اصلاح شي. د تغذیې علم داسې وایي هغه مایندې چې حتی په متوسطه خوارځواکۍ اختوي هم کولی شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یوه مور دا توانایي لري، الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. اما دا شیدې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دغه تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي. نو په دې ارتباط افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذیه وړیا خدمات دي. نو د ماندې مایندونو دا توقع ده چې ټول خلک د تغذیه مشاورینې ناستې دي، هغوی عملا د شروع ورکولو پروسه له نږدې نه مشاهده کوي، په هر ځای کې چې ستونزه وي د ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګه تقریبا په حدود 130 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو. هغه ماشومان چې سوی تغذیه یا خوارځواکي دي، ورسره اختلاطات لري یا یو بل زمیموی مرض لري، هغه کولی شي مراکز ته مراجعه وکړي.
ما اند باید لاله سي د مشورې لپاره له دغه روغتیايي مراکزونو مشورې واخلي ترڅو خپل خوارځواکي ماشومان له مرګ وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شو چې د خوارځواکي کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوي، همداسې ده؟
چون د عامه روغتیا وزارت په دې حق له ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 14 ولایتو کې تر سره شوی سروې، هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولای شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوی تغذیه زیات شوی دی یا کم شوی دی. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوی د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوی تغذیه کچه یا پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځینه شریک کړي، دوی باید د ارقامو په اساس معلومات وړاندې کړي. که چېرته ارقامې مهرباني دي وکړي د عامې روغتیا وزارت سره دې هم شریک کړي چې تر څو ورته لازم تدابیر ونیول شي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په ګڼګونه کې د څه باندې یو نیم سل کسانو د مړینې په اړه تحقیقات کوي. دا خلک د تیرې شنبې په ورځ د هالووین په نوم د مسیحیانو د مذهبي جشن د لمانځنې په مراسمو کې تر پښو لاندې شول. تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي چې دا مهال را سره په سټډیو کې دی. تکل صاحب، ستړي مشي، څه دي دغه پیښې نوې جزئیات؟
ډېره زیاته مننه. ولسمشر یون سوک یول او د جنوبی کوریا ولسنن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد په څو کلونو کې سری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د سول د ایتایوون غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د نمانځنې پر مهال اله ګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 150 کسان تر پښو لاندې مړه شول. دا د سول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریح پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې دا خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له وجې د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبی کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 516 غړي لري دنده سپارلې ده چې د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د سیول د ښاري پولیسو اداره وایي څارنوالان دا مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز له عیني شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه دا حالت رامنځته شو. د جنوبی کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یوه ډله به هم د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. صدراعظم هان دوک سو د دې پیښې د سیړنې په اړه د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ایتایوون د سیول هغه سیمه ده چې د هالوین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو له پلوه مشهوره ده او په وروستیو څو کلونو کې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای دی. ویل کېږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالووین د نمانځنې لپاره شاوخوا 100,000 کسان راټول شوي وو چې دا شمېر د کورونا د وبا له پیل په راوروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
د جنوبی کوریا پولیسو د هیواد په پلازمینه سیول کې په غنګونه کې د چباندې 150 کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړی دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، دلته به واورئ چې د افغانستان د پخوانی پاو ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان یا ځانګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي دي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډیو سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت لاري او د کوربا هیواد یعنی ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3,000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي وادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخوانی نظام د عسکرو په وژنه یا ترې تم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخوانی نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تری تم کړی شوی دی.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی دی او ترڅنګ د کندوز بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورونای جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت پټپ ودرېد، خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او لامل یې اوس دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرستیال انجینیر ناید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سږ کال د پنبې د پیرلو کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پنبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانانو ته د پنبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپلو ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او سش کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10,030 ټنه پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولې چې په راتلونکي کال کې د پنبې کښت زیات کړي.
د نوموړي شرکت د پنبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر یې هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نوردین په نوم یو کروندګر آزادۍ راډیو ته وویل
او پخته مې راولې دې شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې د اقتصادي مکمل تغیر چې امددار په
دا سپینزر شرکت پنبه په لوړ قیامت اخلي. سش کال مې په 15 جری بمځکه کې پنبه کرلې و خو په راتلونکي کال کې په 6 جری بمځکه کې پنبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خوست د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅه کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره بیروزګاره کسان د کار او روزګار خوندان شي.
اوریدونکو دغه خبری خپرونه هم رو پای ته رسیږي. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم. محمد نور دا کوم پروګرام چې د نن ورځ پیل شوی دی مرستو مبارکه. خوست ولایت کې مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. ټوله د وسیتې خبره ده. ډېر مجبور خلک شته کونډې یتیمان دي او چې کله کور ته ورشي کور یې لږ برابر وي نور اقتصاد نه لري چې نه لري سزا د پلرو د نیکونو څخه پاتې شوی وي مصرفۍ ته یې مستحق نه ایتلي. د لوړ پوړو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې په دې اړه څه جدي اقدامات وکړي. وسلام په احترام.
سلامونه وایم د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. وروره یو پیغام ته چې فیضان ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي چې د اسلامي امارت ته لوړ پوړو چارواکو ته غوږ ورسوي. وروره زموږ کسان ته دیم بزرې ته کاغذان ټولې په کراچي کې په پاکستان کې بندیان دي ګر کړي دي. وروره بس په ډېر ستونزه کې له شپې تیري نو پیسې لرو نو واسطه لرو چې اخلاصي کو دغه ما پیغام نشر کړي. څو وروره دغه لوړ پوړو چارواکو په خبر کې دا کسان غم دی وخري به په بد حالت کې ژوند کې یو نه دی. دا په سوو خلک نه چې وروره ګټ دی ګر کړي حالت نه چې په جیل کې پاتې دي بلندې جیرو او په سنتر جیل په دغه دوه ما بسانو کې دی پټه چې په افغانانو وروره دوه غم دی وخري. السلام علیکم.
سلام علیکم مجاهد وروره جوړ بخیر شو ورځ بخیر تیرې دي. که مجاهد دوی نه بخبري روانه ده په دې شبرغان مزار کې چې سلاوي خرڅېږي د ملت ویني خرڅېږي موټر خرڅېږي پرځ کېږي او دغه کلینیکو ته چې دا دوای راځي خیراتکارې در ولې دی وسم چې هغه سابق دولت کې و دوای راوړي په دغه خانو کې خرڅي او چاته نه رسیږي نی ورکي په دغه باندې ولې ته به غوري کوي دوی خیانت روانه په دې سر دي شمال کې چې د ملادرادر اخون پر فائدې ملادرادر اخونم دغه توجه نه لري چې دا ولې دوی خیانت روانه دي دې شهیدان د وینو سره دوی خیانت کوي چې په دې لنجرو کې شدي سپړې کړي په شریانې سپړه کړي دي ودونه په خشر راوړي بیا ځای مرمۍ استعمالوي دا خو دې شهیدانو په وینو باندې اختصاصوي دي پرارې مرمۍ الله شهیدان ورکړي خلکو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې درته 19 به 25 دقیقې لرو کوربه زموږ همکار احمد تکل دی څو شپې وروسته سټډیو ته راځي خو اوس پام وکړئ د دې سات لانډو خبرونه ده د ماشومان د خوندیتوب نړیواله موسسه وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې حده خراب دی چې ډیر ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي د افغانستان د صحت عامې وزارت د تغذیه د څانګې مشر بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه شمیرې نه تاییدوي د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي ټام وستر یې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانستلو ټلیفوني خبرې وکړې ښاغلی عبدالله نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام وستر یې په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پرانستل د افغانانو اړتیا او غوښتنه ده څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اژانس په حواله 122 ته لوړ شو په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 120 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل په فلیپین کې د وروستي طوفان لکبل د مړو شمیر 98 ته پورته شو دغه هواد طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې نن دوشنبه دا شمیر د نویو مړو تر موندل کېدو وروسته ورکړ او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ازادۍ راډیو د ایرانی څنګ راډیو فردا د وفات شوی خبريال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته خبر ورکړی چې د هغه مړی په پټه له شیراز بهر خاورو ته سپارل دی راډیو فردا د حقیقت نجات د قبر هغه عکس پر خپل ټوئیټر خپور کړی چې سپای پاسداران د هغه پلار ته لیږلی دی رضا حقیقت نجات د سرطان ناروغۍ له کبله دوه اونۍ مخکې په برلین کې مړ شو چې تېره سې شنبه یې مړی تهران ته ولېږدول شو د راډیو فردا د راپور له مخې د شیراز په هوایي ډګر کې د سپاهي پاسداران مامورانو د حقیقت نجات مړی وتښتوه او نامعلوم لوري ته یې یووړ
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د نن بحث موز احمد تکل هر کلی کوم په دې ورستیو کې په پلازمینه کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې ناامنیو او د غلا او قتلونو د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي د کابل د امنیت قمندانې ویاند خالد زادران له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او په ځواب کې د امنیتي ځواکونو د تدابیرو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو د کورونو مالکانو ته یې سپارښتنه وکړه چې کمرې ولګوي که څه هم ښاغلي زادران یادونه وکړه چې که یې څوک نه لګوي دا کار جبري نه دی د تیر جمهوری نظام چارواکو ویل چې په پلازمینه کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیون ډالرو ته اړتیا شته چې په ټول کابل کې امنیتي کمرې نصب شي د تیر جمهوری حکومت پر مهال هم د غلاو په ګډون جنایي پیښې د کابل ښاریانو جدي ستونزه وه په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د امنیت په ټینګښت کې د حکومت او د خلکو مسؤلیتونه کوم دي او آیا د امنیتي کمرو نصبول د حکومت په مسؤلیتونو کې راځي که د وګړو د خبرونې میلمانه دي اسمت قانی او احمد خان اندړ قدر من اوریدونکو دا خبرونه ل اسمت قنی سره په خبرو پیلو. قنی صاحب مننه چې خبرونې ته مو د ګډون بلنه ومنله. همدا لومړی پوښتنه زه غواړم له تاسو وکړم چې د امنیتي کمرو نصبول د حکومتونو مسؤلیت دی که د وګړو او افرادو؟
امنیت یا د امنیت سیستماتیک جال غړول په وطن کې دا یو حکومتي مسؤلیت دی او منډیټ یې هم حکومت ته ځي او حکومت ته پاس باندې پلان ګزاري کوي او هغه پلان ګزاري دغه کوي تطبیقوي هغه پلانونه تطبیقوي. بدبختانه دلته ولسونه دغه د مکلف دي چې په د خپل ځان په امنیت کې د حکومت سره مرسته وکړي. ولې دې د امنیت یا د په اصطلاح د امنیت د حفاظت هغه سیستم نشي رهبري کولی د حکومت ولاړ وي. حکومت
قانع صاحب مونږ ستاسو خبرې ښې نه اورو. فکر کوم ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته. که زما غږ اورئ قانع صاحب که لطفا که کولی شئ خپل ځای ته تغییر ورکړئ په دې خاطر چې مونږ ستاسو خبرې سمې نه اورو. فکر کوم چې له قانع صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوه. خو زمونږ بل میلمه احمد خان اندر دا شیبه را سره دی. اندر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د قانی صاحب د ځینو خبرو برخه به مو اوریدلی وي که به مو نه یې اوریدلی ځکه چې په اړیکو کې ستونزه وه. زه تاسو نه او له اوریدونکو نه بخښنه غواړم. خو اندر صاحب ستاسو په باور د امنیتي کمرو نصبول د کورونو په سر او په د ښار په مختلفو برخو کې دا د حکومت په مسؤلیتونو کې راځي که د خلکو او وګړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم ښاغلی. زه خپل سلامونه لومړی تاسو ته بیا د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان اوسنی خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو او بل په ټوله کې موږ وګورو نور نړۍ کې دا د حکومتونو وظیفه ده او دنده ده چې په لومړي سر کې خو په ډېرو ځایو کې کامرو ته ضرورت نشته. موږ وګورو په خوا په نورو هغه حکومتونو کې چې هلته په افغانستان کې امنیت و یا نورې نړۍ کې وګورو هلته د قانون تطبیق او د امن نظمنامې لپاره جدي کوټلي ګامونه پورته کول او د ښو خلکو راوستل پولیسو ته په خپله د امنیت په ټینګښت کې ډېر رول لري. اوس چې ټکنالوژي مخکې شوې ده دا ډېره ښه خبره ده چې کامرې وجود لري. خو دا د دولت وظیفه ده په ډېرو ځایونو کې چې مهم دي هلته کامرې باید ولګوي. زمونږ ولس همدا اوس ډوډۍ نه لري او د حکومت که چیرې فشار باندې راچوي چې تاسو کامرې مو لګوي او هغه هم د دې لپاره چې کامرې د پولیسو وظیفه ترسره کړي. باید پولیس قانون باید هلته تطبیق شي. موږ ګورو چې همدا اوس هلته په پولیسو کې په ډېره بیړه په بیړنۍ توګه سره هغه خلک چې طالبانو سره په جګړو کې وو جنګونو کې وو هغه یې راوستي دي. هغوی د امن نظمنامې له تعریف نه هم خبر نه دي او ځانګړي کورسونه او یا هم پوهنتونونه یې مری لوستي. دلته په افغانستان کې اوږده جګړه تېره شوې ده. د جرمونو د مخنیولو لپاره که موږ وګورو ټول جنایي هغه زندانیان چې په د طالبانو راتګ سره له افغانستان د ټولو زندانیانو په ځانګړي توګه د سرخي پلونه د زندان څخه خلاصول دوی آرام نه کینی او په افغانستان کې کار هم نشته. کله چې په هیواد کې کار نه وي ستونزې وي اقتصادي د مجرمینو کچه لوړه کیږي. د دې لپاره نور
طالبانو طالبان دا ادعا لري چې تر پخوانیو ټولو دولتونو حکومتونو نه دوی د امنیت په ټینګښت کې بریالي دي.
دا یو لوی حقیقت ده. په دې باندې به سترګې نه پټو. په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه وه. موږ نورو حکومتونو وکتل چې د افغانستان ټول 34 ولایتونه په لاس کې نه وو او د مرکزي حکومت په ډېرو کلونو کې نه دي اداره شوي. اوس چې مخالفین نشته او طالبان واک ترلاسه کړي په واضح توګه ویلی شو چې د دوی یو سرتاسري فزیکي امنیت راوسته ده. خو د دغه حکومتونو د نورو حکومتونو موږ تجربه لرو چې ورځ تر بلې مخالفینو ته پیدا کیږي او یا هم دوی په زینو امنیتی چارو کې پاتې راځي دا په تغییر دو کې د امنیت کې دشي خدای مکه خراب لوري تلار شي د دې لپاره باید د ډیر اقدامات وشي یوازې په دې نه چې موږ خوشاله شو چې ټول امنیت تم راوسته ده او ورځ په ورځ موږ ګورو ځینې ځای کې جګړې ټکټوک شریکي حملې همداسې مجرمین د بیکاری له وجې ورځ تر بلې ډیریږي د دې لپاره باید ډیر قوي اقدامات وشي موږ دا منو چې اوس مخالفین نشته که چیرې مخالفین قوي کېږي دغه امنیت تکنه کېږي د امنیت په راوستلو کې که موږ وګورو یو لوی بدلون راغی یو انقلاب راغی او دوی طالبان وکولی شول چې په دوه یا ساعتو کې ټول افغانستان تر کنټرول لاندې راولي خو د اوس لپاره د ساتنې د دې امنیت د دوام لپاره ډیر څه دي چې هغه باید په کار واچول شي یوازې کامری نه دي چې موږ د کابل په ښار کې په خلکو باندې په زور ونښلو ځکه مجرمین همیشه یو څو قدمه له پولیس نه مخکې د دې کچېرې کامری مو لګول چې مجرم کولی شي نورو لارو نه کار واخلي
مننه اندر صاحب قانع صاحب له موږ سره بیا وصل شوی دی ستاسو په نظر مخکې اندر صاحب یادونه وکړه چې کدای شي په راتلونکي کې دا امنیت په دې ډول پاتې نشي ځکه طالبان خورا زیات مخالفین لري څومره احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې امنیت نا امنۍ تر دغه اندازې چې اوس یې لرو په افغانستان کې زیات شي
تکلیف یو باثبات امنیت باید د هغه تلرونه په ملي ډاډ باندې ودرېږي په ملي ډاډ ملي ډاډ د دې لپاره زه خبره کوم چې هغه باید دولتي سیستم له ملي ملاتړ څخه برخمن دي نو د دغه برخمنتیا لپاره لازمي ده چې د امنیت بیس پراخ کړئ شي او دلته دغه اداري چې د اداري په ملي سطح باندې د تل سره تنظیم شي او دلته پروفیشنل شي یعنی پروفیشنالیزم یا په اصطلاح باندې مسلکیت او حرفویت تولاړ شي او زموږ څه کولای شي ځینې کسان دي چې تقریبا په امنیتی سکتور کې لري تجربه صفر ده او فقط لغی سره یو توپک وی او توپک باندې څوکلی او خلک درول په ډار باندې څوک امنیت نشي راوستلای یا په اصطلاح باندې په وحل او ټکولو باندې د امنیت د تداوم چره یا په اصطلاح استمرار چره دا یو ناکامه تجربه ده
تاسو په نظر د امنیت د ټینګښت لپاره د پوره امنیت د ټینګښت لپاره اساسي عنصر څه شای دی
اساسي عنصر ملي باور دی او دې باید دغه شي په لوی سر کې د حکومت له ملي باور څخه برخوردار شي او دغه ملي باور هم دغه شي په دغه باندې نه دغه کېږي چې د دې لپاره چې موږ یو حکومت ولرو چې هغه یو خاص طبقې په لاس کې او په دغه باندې تقریبا اس ګناز یا په اصطلاح باندې ابتکارات او نور اتوان باندې ټول یو دغه چې بل یو خاص سمقي دغه انرژي ولري او خاص سمقي انرژي د نسکه ولري د لپاره د فکر کوم چې دا اوس دغه د کامرو خبره ده که چېرته دا کامري په ټول کابل کې ولري دا یو ډېر مغلق یا د پر ټکنالوژي ولا سیستم دا او دغه ټکنالوژي هغه هر پويز دکري تقریبا په وسنی دغه امنیتی پرسونل کې به خي او مخيو په صدام نه دي کداغه سیستم دغه کیږي دغه سیستم ځای په ځای کیږي نو د دې لپاره یو لوسته پرسونل پکار دی یو لوسته دغه پکار دی په اصطلاح باندې تشکیلات پکار دي چې هغه په یو ډېر ماډرن دغه باندې بنیاد باندې ولاړ وي د دې ماډرنو بنیادونو یا د ماډرنو اساساتو لا غالب وي هم موږ تاسو ته وښوري دغه یو خبر نه یو نو زه فکر کوم چې د لپاره مهمه ده چې موږ د معاصر ټکنالوژي یا هغه سیستمونه چې په نړۍ کې باب شوي دي د هغه پیسې چې کافي تجربه او کافي مسلکي او پروفیشنل پرسنل ولرو او دغه پرسنل وکولای شي دغه سیستم په کار واچي او دغه سیستم هغه مزایا وي دغه چې لږه استفاده وکړي نو په اوسني وخت کې زموږ په پولیس په کمپیوټر سره نه بلد دي نه پولیس راغلي دي او لږه سره دغه ټکنالوژي سره نه بلد دي دا کمرې به موږ بالکل ذکر کوم چې په شاید چې کابل په وزیر اکبر خان کې په خاډ نو کې په شش درک کې یا په اصطلاح باندې په دغه کې څلورمه کارتا او درېمه کارتا او دغه څورتو ای میرویس میدان دغه ټول ځایونه کې دا کمرې نشته اما دغه کمرې په کار اچول او په مسلسل توګه په دقیق چار لاندې نیول او دا له یو مرکز سره وسلول او په مرکز کې د امنیتي غوښتنو په اساس باندې تصمیم ګیری
دا هغه څه دي چې یو یو دا پروفیشنل دغه غواړي کنه پروفیشنل بشری قوه غواړي یا په اسلام مسلکی بشری قوه غواړي او دا مسلکی بشری قوه وګوس دي خل لرونه چې دا درسته یعنی د فکر کول چې چیرته دا کمري ولګي چې شاید چې دوه اورځ دغه یورینیان د کابل یورینیان لزان سره ویل شي په خپل مخ باندې لاس
مننه مننه
دغه شی دغه نستځوي
اندر صاحب قانی صاحب یو جالبه مسله یاد کړه د ټکنالوژي مسله او په افغانستان کې د چې د ټکنالوژي لپاره کافی امکانات یا د خلکو عامه پوهاوی دانشته تسلسل نشته پکې د برېښنا مسله هم یو مسله ده تاسو له قانی صاحب سره موافق یاست چې امنیتي کمرو نصبول د ټول امنیت د درد دوا نه ده
مننه کوم تکل سے باول خو قانی سے تزق پر سلامونه وړاندې کوم دا په افغانستان کې ډیر نورې ستونزې هم شته لکه قانی سے چویلې زمون خلک ډیر فقیر او غریب دي ډیر جوړ کې به کامرې خپل ماتوي او دا موږ چې ګورو زپ سیورن کې ما کله چې په یو ځای کې یا په یو جګ کې کامرې نه سره او الته کوم مشکل پیږي الته سکیورټی لري ځانګړي هغه پرسونل لري چې ډیر ضرورت راځي او غي امکانات لري په هر ځای کې سټیشنونه ورته جوړ کړی دي د دغه کامرو کنټرول لکه قانیس چویلې د په داسې واد کې چې هغه هم کابل چې شپږ و میلیونه نفوس لري او ډیر وګڼګونه ده ډیر ستونزې دي د دې امکانات په غوځوي کې وسم ست په ځینو ځایو کې خبرم چې د ارک شاوخوا په ځای کې خان کې شش درک کې او ځینو نورو وزارتخانو کې دا موجود لري خو د دې کنټرول ورته اسانه وي خو د ټول کابل کنټرول په داسې وخت کې چې افغانستان پرمختګ نه کوي او دلته سیستم د ادرسو نه جوړ شوی موږ نس کولای او د سکیورټی خاص ځنګل پرسونل نه آماده او سټیشن نه ته جوړ شي دا په ډیر مشکل سره کنټرول شي او د کورسونو د کولای شي دوی د هغه اشخاص چې ته مزف کوي کورسونو ته ونی شي ډیر زړه پوکي ځکه دا دومره غټ اډوکیشن یا تعلیم ته ضرورت نه لري دوی کولای شي چې د دې لپاره چې آماده یونی شي دغه پرسونل او ته وروزي خو د افغانستان د کابل موجوده وضعیت ته پکتو او د خلکو بیکاری او بیوزدی ته پکتو ډیر لسون سره مخامخ نظر خنه نظر ده موږ به د نظر دا چې مثبت نظرونه چې د امنیت لپاره کامرې راوستل کی د دې لپاره باید خوشاله سو او په کوم ځای کې په کوم شرایطو کې او دا یوازې پولیس نشي کولای چې د افغانستان ټول امنیت ونیسي د افغانستان د حکومت نور وزارتونه نور چارې باید پرمختګ کړي افغانستان باید پر رسمیت وپیژندل شي دلته باید شاروالی د کارنو کې د شاروالی وظیفه مشخصه شي د وکیل د گزارانو د ملاسبانو د خلکو فاصله باید نږدې د پولیس سره همکاري کني نه کامرې او نه دغه مر پرسنل چې وسته د ګټه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره بلکې په افغانستان کې عمومي ثبات مهمه ده د افغانستان د خلکو ژوند را لاس راول او نږدې کېدل د خپل حکومت سره په خپل حکومت باندې باور پیدا کول او په د حکومت پینداره کې ځان لیدل دا به ضرورت کامرو تم نه وي هر افغان چې په لار تیریږي یو مجرم یا یو هغه چې خراب کار کوي هغه به په خپل پولیس باندې ور کوي خلک باید روحه ور کړی شي خلک زموږه حکومت سره باید همکار شي او حکومت باید دچ کانو کی چې خلک تر خوشاله دا لکه قانې سره چورې دي زور او د تکبر او د سوټي حکومتداري وختونه تللی دي او زموږ خلک هم لکه څنګه چې مخکې وي دي یوازې په کابل کې ومیل نه دي د دوی ادارا او د دوی کنټرول د سیاسان خبره نه ترغو چې نور د حکومتي بخښنو کارونه ښه پرمختګونه کوي یوازې پولیس نشي کولای چې ټول افغانستان ته هرڅه جوړ کړي
مننه که څه هم د کابل د امنیت قومندانې ویان ښاغلي زدران دا یادونه په ټینګار سره کړې ده چې د امنیتي کمرو نصبول جبري نه دي یعنی دا په خپل په خوخه دي د خلکو مګر په هر صورت په امنیتي مسله کې کده امنیتي کمرو مسله لپاره مو غرزو د امنیت په مسله کې وګړي او حکومتونه او دولتونه دواړه مکلفیتونه لري قانې صاحب ک لطفا تاسو د خلکو پر مکلفیتونو وغږیږي بیا به زه وروسته له اندر صاحب نه وغواړم چې د حکومت پر مکلفیتونو هم خبرې وکړي
بله جناب تکلیف خلق مکلف دي چې امنیت وساتي په امنیت مرسته وکړي امنیت خلکو لپاره د امنیت کاروبار لپاره امنیت کوونځي د مسؤلیت لپاره امنیت ژوند لپاره امنیت صحیح مراکز لپاره د ټولو لپاره مهم ده او د خلکو دغه د خلکو عامه د خدماتو لپاره مهم ده خو دا د خلکو د ګډون دغه دغه په امنیتي سکتور کې د خلکو د ملاتړ را جذبول هم یو دغه غواړي کله یو خاص استعداد خاص تشکیلات خاص پالیسیانی خاص سیاستونه ځانګړي سیاستونه غواړي خلک باید امنیت شامل شي خلکو ته باید داسې پلانونه ترتیب شي چې خلک راجست کی امنیتی سکتور کی د دې لپاره مهمه ده چې حکومت عامه مقبولیت ترلاسه کړي او خلک په دې باور شي دا امنیتی سکتور زموږ په خدمت کې او خدماتي سکتور دی او دا
زموږ بیا تاسو د حکومت مکلفیتونه بیانوي زه غواړم چې تاسو د وګړو پر مکلفیتونو مسؤلیتونو باندې د امنیت څنګه خبرې وکړي
وګړي څوک نه غواړي چې دې بچي په لار کې یو مشتلسي او ټلیفون بخښي او ټلیفون په خاطر په نن فرضاً قیمت یو داسې ځوان یو داسې ځوان چې تقریبا یعنی د کابل ښار کې به ډېر کورونه ماښام ډوډۍ نه خوړلې لغم از خلا مصیبت از خیلی دیل خیست از وان دی پونتون ماسل او یو دی مرکی یو زوی دی پلار یو زوی او اغی پسار زوگان دا غی کاری و دیو تلیپن پسار بانده و اشتل شما ایت کل خلق دا حالت نگواری خلق واری سپا امنیت که سهیم شی خود خلق و سهم خلق و اغا والنتیر دا غا کنا احساس یا دی اغا والنتیر روحیه دغه باید ونه ځپل شي خلک غواړي سپور دغه کې لیکن دلته د خلکو ته دروازې تړل شوي دي ځینې ساحو کې د خلکو لملاتل څخه درسته استفاده نه کوي خلک دې ته حاضر دي امنیت اصلا د حکومتونو کامیابي نه ده د ولسونو کامیابي ده کامیاب ولسونه امنیت لري کامیاب خلک امنیت لري او هر څوک زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک دې په دې راضي چې د حکومت څخه په امنیتي مسله کې مخ واړي خو مکلفیت بیا ګندې حکومت په کډغه کې لري کته په دګر کې لري حکومت باید درجه کړي خلک تیار دي والنتیر دي او در والنتیر هیڅ په خلکو کې موجود دی یا د طلب هیڅ په خلکو کې موجود دی په هر ساحه کې له حکومت سره مرستندوی او سیږي ځکه چې عملیات خپل باندې یو دغه د خلکو خدمات دغه کې ګلند کوي د خلکو ساتنه دغه کې مطمئنه کوي او د خلکو د تحفظ اساسات پیاوړي کوي نو په لهدا خلک د خپل تحفظ د اساساتو د پیاوړتیا پر ضد باندې نه دري او هغه غواړي چې دغه وکړي خلک د نو دا اوس په افغانستان کې کوم سیمې د وکیل د گذر لارسخه په کلو کې د ملکانو لارسخه په ولسوالیو کې د نږدې ملای امامان لارسخه ټول حاضر دي ټول دا طلب دي ټول دغه دي چې له حکومت سره مرسته وکړي که تاسو په یاد وي چې د زړه شپ وخت په فقط یو غل په کوم کلی تیر شي دغه بم نه ورتلو هلته به حکومت دغه بم نه وروستی چې غ بم نه وروړله فقط یو دغه به ولېږي پولیس به ولېږي هغه به یو رکاوړی و د کل د ملک په نامه چې وروره د غل لاره تاسو باندې تیر شوی ده او دلته بد امنی پیښ شوی ده تاسو ولس باید دې جواب وایي سبب ولس د غل جواب لپاره مکلف او غل به پیدا شوی وي ولس هم
مننه
او لسوالی کې بل چاکو زلانه نو دا داسې الته باور موجود او حکومت باندې باور موجود او حکومت باندې ولس باور ترلاسه کوي او یا خپل باور په خلکو باندې او دا خپل باور په خلکو باندې تثبیت
مننه 25 دقیقې اونیز با سوري قدر من اوریدونکو د نننۍ خبرونې په وروستي 2 دقیقو کې اندر سپ د دولت مکلفیتونه د امنیت په ټینګښت کې څه دي قانې صاحب د وګړو پر مسولیتونو مکلفیتونو خبرې وکړي
مننه کومه ګورې حکومتونه د خلکو د خدمت لپاره جوړیږي او په ځانګړي توګه امنیتي کشفي او همداسې وسایل پوز د ځکني بشپړتیا او د ولس ساتنې لپاره دوی تنظیمي او تشکیلي زه که مثال درکم کله چې زه د پولیسو په اکاډمي کې شاملم یو نیو میاشت یوازې زما معاینات او هغه نو ریفورمې چې باید د کلو له ولسوالیو راټکې وي چې زه په دغه اکاډمي کې شامل شم او وروسته له ډېر یو غټ کانکور نه چې په هلته ډېر ټول مضامین په ځانګړې توګه دینی او کلتوري مسایل کې وو د دې امتحان مقام شوی بیا بینول د حکومت وظیفه د امن او نظم مې تنظیم او تدبیر ته او د وطن هغه ځوانان چې واقعا په دې وطن مینه او په وینې رګ رګ کې د افغان وینې او د اسلام د
دین سره برابر د خپل ولس خدمتگار اوسېږي. دا په دې معنی نه چې یوازې معاشونه واخلي، تنخواه واخلي او رشوتونه واخلي، دې لپاره پولیسو یا نورو کشفي ارګانو ته راځي، بلکې دوی په دغه روحیت تربه شوي. له بده مرغه چې زموږ په دغه وروستیو کلونو کې چې کوم حکومتونو مسلکي اشخاص ته ارزښت نه ورکړ، چې غیر مسلکي خلک د واسطې او د زور په وخت کې په حساب راتل، په جمهوریت کې مخکې لغنه په ځینو دولتونو کې، او اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی، بیا یې هم خپل هغه جنگي او غدي کمانډان په ډېر ځای کې په کار ګمارلي دي، چې دوی د امن نظم امې پر اوسترو کې ډېر زیات امکان لري د څوټي په زور یو څوک ولري، خو د دائم لپاره د افغانستان شرایط په کتو چې افغانستان کې اوږده جګړه تیر شوې ده، او د افغانستان خلک هم قانې سوي ویل چې خلکو مسؤلیتونه کم دي، خلک هم زموږ د ټوپک له خولې ډوډۍ پیدا کړې ده، کار او آرام کار ته مخه نه کوي، یوازې څنګه وکړي چې چېرته غلاو کې چېرته چلو کې نه، ولس هم باید ځانونه اصلاح کړي، نو باید د وطن جوړېدو ته مخه کړو.
ډېره مننه اندر صاحب، که یو بل ورستۍ پوښتنه له تاسو کوم، چې آیا طالبان په خپل د طالبانو هغه کسان چې د عوامرو اطاعت نه کوي په ناامنیو کې لاس لري، یا د ناامنیو عوامل دي؟
بالکل لري. د طالبانو په امنیتي ارګانو کې ډېر داسې خلک د خېشخوري او دوستۍ او قرابت په حساب راغلي دي، چې هغه په خپله د امنیتي خند واقع کېږي او د افغانستان اسلامي امارت رشي وي. زه تاسو ته مثال درکوم، زما ورور چې د جمهوریت په وخت کې مشاور د کورنیو چارو وزارت و، یو میاشت مخکې رسنیو نه به خبر شوي د کورنیو چارو د وزارت د یو رئیس چې د جرایم سنگین رئیس دغه لوري افتتاف شو، وسته یې په دې حساب کې ګیر شو، وروسته لغې راوسته، بیا امنیت خوشې کړ. نو خپل دغه چې خلک راوسی دي، چې هغه د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان خلکو ته ژمن نه دي، دا مولوی مامور نومیږي چې زموږ په ځای کې د جمهوریت په وخت کې د مزار د لارې شخصي ټانکرونه غلا کول، بیا بندي سو بګران کې کله چې ونیول شو، نو د دې د بګران بندیخانه تیر کړي، د دې منځ د ډېر مجاهد ډېر طالب ده، مګر اوس هلته رئیس ده او اختطاف کوي، او په هغه منطقه کې چې موږ د بغلان او ډنډیګوري هلته هم ځورونه کوي، په بغلان کې هم لاسونه کوي. دا په دې معنی چې دوی ښه ژمن خلک واقعي مسلمانان نه دی راوځي چې خلکو ته خدمت وکړي، بلکې خپل د اسلامي امارت رشي په پخو وي.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب. ستاسو په خبرو کې پر یو کس، په ځانګړي کس باندې چې د طالبانو یو چارواکی و، یو مشخص تور و، چې البته دا شخصي تور دی او د ازادي راډیو ازادي راډیو په دې کې دا ستاسو مسله ده، د کورنیو چارو له وزارت سره او ازادي راډیو په دې کې هیڅ ډول تایید یا تردید د دې نه کوي.
مثال ده.
او قانی صاحب، لتاسو نه ورستی پښتنه ده چې پر طالبانو انتقاد دی چې په خپلو لیکو کې یوازې طالبان مقرر کړی دي، په حتی د قومندانیو د امنیه قومندانیو په ټیټو لیکو کې هم. ستاسو مشوره به طالبانو ته څه وي چې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره په لیکو کې څه ډول کسانو ګماري؟
تکل صاحب هیڅ افغان نه غواړي چې بیا د افغانستان د جنګ صحنه واوسي، او هیڅ افغان هم نه غواړي چې دا خلک ډېر ژر ناکام شي. موږ د دې د ناکامۍ لپاره دعا نه، بلکې د کامیابۍ لپاره دعا کوو، او دا زموږ ټولو دغه ده چې الله تعالی نور په افغانستان له جنګ، له جګړې، له تشتت، له پراګندګۍ، له انارشیزم او له هغسې کورني بد حالت څخه وژغوري چې موږ تجربه کړي دي، بیا داسې حالات نه تجربه کوو. خو بدبختي دا ده چې تاسو که د حزب ډیموکراتیک خلک افغانستان تجربه وګورئ، سیالالی په تر دې پورې د ټول غوښتو چې ټول دولت یا د دولت دستګاه دغه کې ګوندي کې ناکامه شولو، له هغه وروسته مجاهدین اون دغه سی دغه ورکول. ما ډیر ښه مثال دغه د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني وخت سی تقریبا عالی تحصیلات وزارت یو بورس راغی د الازهر پوهنتون، 450 تنه ملتبر فراکه 450 تنه له بدخشان او تخار څخه ولېګل، او هغه خسان شالته لاړو دایو تجربه ده، دغه د سنو عايشي زه تجربه خبره کوم، هغه شالته الازهر ته لاړو بیرته تیاره پر ډکه کله دغه امتحان ناکام شو.
ډیره زیاته مننه.
دغه داسې حالت موږ نشو کولای چې تقریبا په یو خاص طبقاتي سیستمونه له یو خاص طبقې څخه جوړ کړو. سیستمونه د ملي شي د اداري د ملي شي د ملي باور د پیاوړی شي د ملي دغه د لیک د ملي شي په دې کې د ټول افغانستان مسلکي خلک پروفیشنل خلک لایق خلک ښه خلک خلک چې ولس اعتبار کوي وکړي هغه د راټول شي او په دې ترتیب باندې موږ کولای شو یو کامیاب امنیتي سیستم یا یو کامیاب امنیتي دغه ولرو قوت ولرو په داخل د هیواد کې امنیت کنټرول کړي.
ډیره زیاته مننه اسمت قانې دی، امنیتی چارو شنونکی او د سیاسي چارو شنونکی دی ښاغلی قانې او احمد خان اندر، چې دوی هم د سیاسي او امنیتی چارو شنونکی وو. په دې خبرونه کې برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوو چې دا خبرونه مو تر پایه واورېده. د ازادۍ رادیو د بل 15 دقیقې پروګرام تر وړاندې کولو پورې تاسو په خدای سپارم.